د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم دوستانو شپږ بجې شوې دي په دینیم سات خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري اوري چې په افغانستان څخه بهر او په افغانستان کې دننه لوري د افغانستان په اړه د پاریس د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو هم ورته بلل شوي وو. د سولې علي شورا بیا هیله څرګندوي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ښایي نور طالب مشران هم له زندان څخه آزاد کړي، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د برېټانیي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. چین پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان ملي حاکمیت او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی وکړي. او په پاکستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو بل واکسینر چې د خیبر پښتونخوا په نو ښار کې د وسلوالو سختریزو په ډزو ټپي شوی و نن سا ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی تر راتلونکي سفره دا هیواد یو شمېر نور طالب مشران هم خوشی کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي رادیو ته وویل تمه لري چې ښاغلی کرزی په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلی قاسم یار د سولې د بهیر د چټکولو لپاره د پاکستان لخوا د طالب مشرانو خوشی کېدل ضروري وبلل. لبل خو په پاریس ته نشته د بیلابیلو افغان خواو په ګډون نن یو کانفرنس پیل شو. دا کانفرنس چې د فرانسې د یو انسټیټیوټ په بلنه جوړ شوی سبا هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوري. ولسمشر حامد کرزی له افغانستان د برېټانوي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر وویل چې افغان ولسمشر د برېټانیا د حکومت د پریکړې پر وخت اقدام وباله. په همدې حال کې د دفاع وزارت د ویندوی مرستیال دولت وزیری وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د هیواد امنیت وساتي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو هیڅ اندېښنه نه لري. چین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د چین د دولتي اژانس سینهوا د راپور له مخې دا څرګندونه په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر وانګ مین پرون د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د افغانستان پر حالاتو پکې بحث کړي. د تخار په ینګ قلا ولسوالۍ کې لسګونو کسانو نن د دې ولایت د امنیتي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د تخار امنیتي مسؤلان په قاچاق اداري فساد او نورو جرمونو تورن کړل. هغوی وایي چې د تخار د پولیسو مسؤلان جنګي مجرمان د پولیسو په لیکو کې مقرر کړي چې یوې د یادی ولسوالۍ نوی مقرر شوی امنیت قمندان دی. خو د ینګ قلا د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل الله اسیر دا ادعاوی رد کړې او زیاتې کړې چې نوی امنیت قمندان یو مطلوب کس دی. په امریکا کې څلور تنو چې په افغانستان کې د سخت دریځو د روزلو او هلته د امریکایانو د وژلو د نیت په لرلو تورن شوي دي. د کالیفورنیا په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. څارنوالانو پر یوه مشکوک افغان الاصل سهیل عمر کبیر تور پوری کړی چې نور درې هڅولې چې د امریکا پر ضد د جګړې لپاره له سره افغانستان ته لاړ شي. 15 کلن کبیر تیر میاشت په افغانستان کې ونیول شو، خو درې نور لږ مخکې تر دې چې افغانستان ته روان شي په کالیفورنیا کې نیول شوي دي. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو واکسین کوونکی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د وسلوالو سختریزو په ډزو ټپي شوی و نن سا ورکړه. دغه واکسینر لمړي سره په پاکستان کې د واکسینرانو او روغتیایي کارکوونکو پر ضد د سختریزو د حملو د قربانیانو شمیر نه هوتنو ته ورسید. پاکستانی چارواکي وایي چې شپږم روغتیایي کارکوونکی یو زده کوونکی رضا کار و. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له مغزي سکتې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی دی. د طالبانی د ولسمشر دفتر نن وویل چې نوموړی چې د بغداد پر روغتون کې بستر و د متخصصو ډاکټرانو تر څارنې لاندې جرمني ته وړل شوی او روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو دوه باوري سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانی د دوشنبه د ورځې څخه تر اوسه پورې بې هوښه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د دولتي دوما یا ولسی جرګې د هغې لایحې د تصویب کېدو ملاتړ وکړ چې د اولاد په توګه د امریکایانو له لوري د روسي ماشومانو پر منلو بندیز لګوي. پوتین وویل دوما د امریکا متحدو ایالتونو ته احساساتي مګر پوره ځواب ورکړی. د زیاته کړه
подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что у нас
Да Русия да Федерацион да Атбаулу яксарят да бахраняну ла лури па авлад зумуж да машаману да мадалу павранди манфи назар лари. Да кар байд пахпалу вуклу. Байд да хогу машаману че да муру плар ла палани бе бархи шиви я ятиман шиви ди. Да нуру русану ла лури палана ташвиг кру. Да Русия дума я улиси джерге да Америка да Конгресс да магнетиски па нум да мукарраре па завабки лаи хатта свип кареда. Да Конгресс мукаррара пар хогу русану نو بندیز لګوي چې ادعا کیږي د بشري حقونو سرغړونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په دې نه پوهیږي چې د ګرجستان له حکومت سره د دغه هیواد د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بلتون غوښتونکو سیمو په باب څرنګه معامله وکړي. پوتین نن د ولسمشرۍ د درېیمې دورې د پیل په لومړۍ ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل د ګرجستان د نوي حکومت له لوري مثبتې نښې ویني او باور لري چې د اقتصادي همکاریو امکانات شته. د ګرجستان ولسمشر بیدزینی ایوان شنویلی له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو پوتین په عین حال کې وایي چې روسیه به د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د رسمیت پیژندلو په اړه خپله پرېکړه له دې سره سره بیرته وانخلي چې په دې پوهیږي چې ګرجستان به د دغو سیمو د خپلواکۍ په باب دریز بدل نه کړي. د نولس هیوادونو لیکوالو ته د بیان د ازادۍ په اړه د تبصیرو په خاطر د 2012 کال د هلمن یا همیت جایزې ورکړې شوې. دا جایزه په نیویارک کې د بشري حقونو د څار د ډلې لخوا هر کال هغو لیکوالو ته ورکول کیږي چې په سیاسي لحاظ او یا د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر تعقیب او نشه ګرځول شوي دي.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان کې د نن او بهر اکثره خواوې د افغانستان په اړه په پاریس کې د هغې غونډې جوړېدل او مثبت ګام بولي چې طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته وربلل شوي دي. د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې نور طالب مشران هم له زندان څخه آزاد کړي. افغان امنیتي ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېره کم کړي او ولسمشر کرزي له هلمند څخه د برتانوي ځواکونو د ایستلو د پلان هرکلی کړی دی.
اردو پولیس مستقوسی او د افغانستان د دولت او د خلکو اړیکې بیرته ترمیم شي.
په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ننګرهار د شمیر ولسوالیو خلک وایي چې د دوی په سیمو کې وسلوال او په خاص توګه بهرني وسلوال په آزاده ګرځي.
په کار شګرد ګرځي مسوی خته چولی دي کوم زمونږ خپل د وطن طالبان دي موږ پیژن و غدومره د غم نه کې پاکستان ورګزی دي وزیرستاني دي مسوی خته چولی دي خلک تهدید دي.
د کندهار امنیتي مقامات وی پروانه ونه کی یو 12 کلن هلک چې د ځان وژن کې حمله پلان یې درلود او په پاکستان کې یو مدرسه کې روزل شوی نیول شوی دی. د منځنی ختیځ د حالاتو او د پاکستان د روسي او تحولاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د روسي او سرګوندونو ریپورت هم راي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې ووري. په افغانستان او له افغانستان څخه بهر اکثر لوري د دې هیواد په پاریس کې د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته وربلل شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند تمه لري چې دا رنګه غونډې به د افغانستان د لورو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر د دې ګوند په استازیتوب پکې برخه لري. بلخوا په کابل که د امریکا سفارت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. احمد زبیر شمن او د موضوع تفصیل.
له افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزیسیون دلی هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکي پاړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تمه لري د سولې رسمي خبرو ته بلاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزیسون په توګه فعالیت کوي وای د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمری په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي راډیو ته ویل له دارنګ غونډو د دوی تمه ده چې بل اخره بعد د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکرات ته لاره هواره کړي.
غونډه ته موږ انتظار لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان د دغه وړو غونډو په نتایجو کې که دا په دوحه کې دي که په ترکیه کې دي که په پاریس کې دي که ملل متحد په ترکمنستان کې په اشخابات کې جوړېږي په دې په نتیجه کې یو بین الافغاني لویه غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرحو اشخاصو مسلحو طرفینو ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړو.
ښاغلی مرسیال وویل چې د حق او عدالت ګوند په اوس وخت کې د نظام د بدلون په فکر کې نه دی چې ممکن په دې غونډه کې د طالبانو او یا نورو ډلو لخوا مطرح شي. هغه وویل د نظام د بدلون لپاره د دوی ګوند د ملي اجماع را بلل ضروري بولي. پاریس ته نږدې د طالبانو او حزب اسلامي د استازو په ګډون غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز لخوا وربلل شوې ده. د غونډې ته د افغانستان د پخوانی شمالي ټلوالي یو شمیر مهم غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا څلور غړي هم وربلل شوي دي. افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په برېښنالیک کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې د غوره لاره ده چې باید تعقیب شي. بلخوا د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور اوسل دا د مذاکرات لپاره زموږ فکر باندې یو مقدمه ده. نو که چیرې مذاکرات ونه شي خو اعتماد او باور اوسل کیږي او مقدمه ان شاء الله زموږ فکر باندې ترسره کیږي. دا یو خبره. دوهم هغه خلک چې مخامخ نه سره کښېنستلي او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي عبادت ترسره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد ولایت خلک وایي طالبان د څه په مقابل کې داسې یا طالبان ته وایي چې دې څه په مقابل کې داسې زه فکر کوم چې هغه غوټه هغه بند د منځه ولاړ شي او دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
د پاریس په کانفرنس کې د طالبان لخوا مولوي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم برخه لري. طالبانو او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
په پاریس کې د افغان حکومت د چارواکو د سولې د عالي شورا د مقاماتو او د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د استازو په ګډون مو د غونډې په باب د مختلفو خواو د عکس العملونو رپورت واورېده. د سولې عالي شورا بیا په عین وخت کې وایي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ښایي نور طالب مشران هم له زندانه آزاد کړي. د دې شورا چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د ملا برادر په څیر د طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې پروسې د بریا لپاره اړین دي. سیاسي چارې څېړونکي بیا وایي چې پاکستان به ملا برادر او نور طالب مشران آزاد زندان آزاد کړي خو وایي چې پاکستان د دې تر شا هم خپل اهداف لري. نسیم شفق په دې اړه رپورت لري.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی چارواکو سره به د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د سولې د روانو حلو ځلو په اړه هم خبرې وکړي. د ښاغلی قاسم یار په خبره د پاکستان له زندانونو څخه د ملا عبدالغنی برادر او ملا ترابی په څیر د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې رواني هڅې د بریا پر لور بیایي او دوی هلې ځلې کوي چې دا طالب مشران آزاد شي. زه هیله لرم چې د طالبانو د مشرتابه غړي چې په پاکستان کې بندیان دي آزاد شي. تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس کرزی به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون په چوکاټ کې پاکستان ته سفر وکړي. موږ تمه لرو چې کله ولسمشر کرزی پاکستان ته ځي نو نور طالب مشران به هم یا آزاد شوي وي او یا به هم آزاد شي.
څه
موده مخکې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی د سفر پر مهال هم نه تنه طالب مشران د نوموړي هیواد له زندانونو څخه آزاد شول. خو افغانستان هڅه کوي چې د ملا برادر او ملا ترابی په څیر نور طالب مشران هم آزاد او د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې هلو ځلو یو ځل بیا زور اخیستی او افغان حکومت خوشبینه دی چې پاکستان په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د سیاسي چارو سیډونکو محمد اسحاق اتمروي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې له سیاسي پلوه افغانستان ته خپل خنیت وخی او د همدې لپاره ښاغلی اتمر ډاډه دی چې ملا برادر او ملا ترابي به هم خوشی کړي. خدای وایي چې پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې نور اهداف لري او باید چې افغانستان دې مسالې ته جدي پام وکړي.
پاکستان غواړي چې دغه اعتماد سازین کې امریکایانو سره او دغه اعتماد سازین کې د افغانستان دولت سره مشکله خبره دا ده چې مونږ ډېر خوشباوري لرو، بیا په خوشباوري کې مونږ غولول کېږو، په خوشباوري کې به مونږ ته ضربي ویل کېږي. زمونږ د ولس تشویش دغه ده چې دغه ډېر خوشبینانه برخوردونه به کولی شي چې افغانستان راتلونکي دپاره زیانمند هم واقع شي.
د سولې د عالي شورا چارواکي د سولې هر راز هلې ځلې په دې هېواد کې د دې پروسې د بریا لپاره ګټورې بولي او وایي چې په دې برخه کې پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو لرې کول اړین دي. ولسمشر کرزی هم څو ورځې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت په پاریس او قطر کې د سولې روانې هڅې مهمې بولي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي، خو وسلوال مخالفان له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
افغان امنیتی ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیره کم کړي. د دفاع وزارت چارواکو د پنځم به پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې حق له د افغان امنیتی چارواکو ناتو او یوناما ترمنځ د چهارشنبه پورس د هماهنګۍ غونډه هم شوې ده. له نسیم شفق د دې موضوع تفصیل اورو.
د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتی چارواکو په دې هیواد کې د ناتو له مشرانو او د یونما له مسؤلینو سره د چهارشنبه په ورځ پر دې سلام مشورې وکړي چې څنګه او له کومو لارو کېدای شي چې د ملکی تلفاتو اندازه راکم شي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتولو ترڅنګ باید هڅه وشي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ښخ شوي ماینونه هم شنډ کړی شي.
تاکید زموږ دا ده چې پر اپراتیفي وزارت باندې دې ځانونه باید چاکم کړو او د دې تدابیر په هر صورت باید چټک ونیول شي چې موږ هغه نقاط چې اعتماد حرکات د مخالفین او د دشمن په کیدیری موږ مشخص او پراتیفي تحلیل در باندې ونیسو. استخباراتي مسایل خدا خو ټول موږ تاسو پیدو چې دا د انتحار فعالیتونه
د ملګرو ملتونو لخوا په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې خپور شو راغلی چې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې نږدې 30% زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې تر ډیره دا تلفات د ماینونو د چاودنو له امله رامنځته شوی دی. د راپور د بشري حقوقو د سازمانونو سختي اندېښنې راپارولي او د جګړې لښکلو خواوی غوښتنه کړې چې ملکی وګړو ته ډیره پاملرنه وکړي. ساره لدی چې په افغانستان کې د سباندې 80% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان بلل شوی، خو ویل کیږي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امنیتي چارو سیډونکو وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه کولای شي چې د هماهنګۍ په زیاتولو او ځینو نورو اقداماتو سره په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو فیصدي راکم کړي. د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي په ګډه سره د ناتو سره په یو همانګي کې داسې تدابیر وځه کې چې د ملکیانو تلفات راکم کړي. هغه په دې معنا ده چې د ملکیانو امنیت په کلیو کې، په شهرو کې او په ولسوالیو کې موږ تامین کړو. په کوچنیو ښارونو، لویو ښارونو او په شهرو کې د خلکو امنیت تامینول ډېر اسانه ده.
وسلوال طالبان چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د لوړې فیصدۍ مسؤل بلل کېږي، په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو خپاره شوي راپورونه یو اړخیز بللي او هغه یې په ټینګه رد کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان حکومت د برتانی د حقی پریکړې هر کله وکړ چې لمخې په افغانستان کې د برتانی سرتیرو شمیر کمیږي. دا ولسمشر کرزی در سنیو دفتر ویلي چې افغان ځواکونه تیار دي چې د برتانوي ځواکونو مسؤلیتونه سنبال کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویل هغه برخو څخه چې برتانوي ځواکونه وزي دوی د امنیت ټینګول لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ لري.
افغان ولسمشر او د دفاع وزارت په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره د برتانیې د صدر اعظم د پریکړې هرکلی وکړ. د ولسمشر معنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي هرکله چې برتانوي سرتیري له افغانستانه بهر شي نو دوی په کافي اندازه سرتیري په واک کې لري چې د دغو سیمو امنیتي چارې په غاړه واخلي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ آزاد رادیو ته وویل چې د برتانوي سرتیري وتل به د افغانستان په امنیتي برخه کې کوم منفي اغیز ونه کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د انتقال پروسه جریان لري. درې مرحلې پای ته رسیدلي دي. څلورمه مرحله ممکن نږدې پایل شي. په دې جریان کې کوم هیواد چې د ایسا په قوتونو کې په سربازان لري هغوی له افغانستان نه وځي. منګه د په دې سره موافق یو کومه امنیتي خلا نه رامنځته کیږي. منګه کافی پرسونل لرو چې هغه ځایونو کې چې د حساب قوتونه وځي هلته ځای په ځای کړو د هماغه سیمې امنیت خپله باندې وساتو.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون اعلان وکړ چې د 2013 کال تر پایه به له 4000 زیات سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه عبدالهادي خالد بیا د برتانوي ځواکونو د شمیر د کمولو د هرکلی ترڅنګ د افغان ځواکونو په سمبالولو ټینګار وکړ.
دلته ضروري دی چې دولت باید تقوی شي، اردو پولیس زموږ تقوی شي، او د افغانستان د دولت او د خلکو اړیکې بیرته ترمیم شي. او پاکستان او زموږ ګاونډیان ایران او نور چې زموږ په امور کې مداخله کوي په دې باندې اشاره راول سي چې دوی مداخله قطع کړي. دا څه کار دی چې دوی وزي خپل ملک واسي او ماسره نه دی په المان کې دوی ماسره نه دا بيخه دي چې وزي او خپل کورونه واسي.
برتانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات شمیر سرتیري لري. برتانیا په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیري لري چې ډېرې په هلمند ولایت کې دي او په تیرو 11 کلونو کې 438 سرتیري په افغانستان کې لاسه ورکړي دي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د 12 کلن ځان وژونکي په ګډون 11 وسلوال طالبان نیولي او 26 تنه نورې وژلي دي. محمد صادق رښتینی د کندهار د روسیو امنیتي تحولاتو حال درکوي.
د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی وایي چې په روانه اونۍ کې 12 کلن هلک چې د پاکستان په کوټه ښار کې ځان وژونکي حملې ته آماده سوی وو د ښار په نهم ناحیه کې نیول سوی دي.
د نهم امنیتي اوزیه په ساحه کې نیول سوی دي. هلک د کندهار د ولایت اوسیدونکی دی چې په پاکستان کې په یو مدرسه کې د آماده سوی ودی ته وو چې د کندهار په ولایت کې بعد په چارواکو باندې د دولت پر چارواکو باندې د ځانمرګي برید وکړي او څنګه شو سوی.
د امنیت د امیر په وینا په روانه اونۍ کې د نور عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال مخالفین وژلي او لس تنه نور یې د وسلو او چاودیدونکو موادو سره لاس په لاس نیولې دي. نوموړی وایي چې 15 تنه نور بهرنیان چې په غیر قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي و هم نیولې دي.
شپږ نفر دښمن د منځه تللي دي او لس نفر دښمن نیول سوي دي. ولس الکې مینونه کشف او خونځا سوي دي. یواره ده ټکټر موادو ډک کشف او خونځا سوي دي. یواره ده لاسي ګاډي چارچ و خونځا سوي ده. شپږ اراده مرسکلان لاس راغلي دي. درې میل کلاشنکوف، یو میل مکاروب توپنچا، یو میل برنو توپک او اتا عدد د کلاشنکوف شاجوران او پنځلس نفر پاکستانیان د مرز وشتي دي چې په شاکه بغیر قانوني ډول ګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ سرحدي پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه چینایي ماینونه نیولي وه.
په کندهار کې مو د یو وړوکي ځان وژونکي هلک چې 12 کلن دی او د یو شمېر نور طالبان د نیولو رپورټ واورېدل. بلخوان د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ښکاره پاکستاني وسلوال ګرځي او هغه مشران چې دولت سره همکاري کوي په نښه کوي. لسیمې پی محمود شینواره رپورټ لري.
د سپین غره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنۍ وضعیت تر دې رسیدلی چې دلته په ښکاره وسله والې ډلې ګرځي. د سپین غره ولسوالۍ یو تن قومي مشر خان شینواری وایي چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او په سیمه کې امنیتي ارګانونه یوازې د خپل ځان ساتنه کوي. نوموړی وایي چې دوی د دې ولسوالۍ په شډل بازار کې هره ورځ ډول ډول وسله والې ډلې ګوري چې ډېره برخه یې پاکستاني وسله وال دي.
دا واقعیت دی، زه درواغ نه درته وایم، نه درواغ یم، نه په چا الزام تهمت نه لګوم. په ښکاره شګرد ګرځي، مصنوعي خطې چولی دي. ما مخکې درته ذکر وکړ چې کوم زمونږ خپل د وطن طالبان دي، موږ پیژنو. هغه دومره د غم نه کوي. دوی سره راغلي دي، د کونړ نه راغلي دي، پاکستان ورګزی دي، وزیرستانی دي، مصنوعي خطې چولی دي، خلک تهدید دي.
بل خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی نه پوهیږي د دولت ملاتړ وکړي او که د وسلوالو ډلو، ځکه کچېرې د دولت پریکړو ته درناوی کوي نو د وسلوالو لخوا په نخه کیږي. دغه اوسیدونکي د بیلګې په توګه د یادې ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک نیاز په کور کې د بمی بریدونو کیسه کوي. دوی وایي 80 کلن ملک نیاز یو قومي مشر دی او وسلوالو د دې په خاطر چې دی د دولت پریکړو ته درناوی لري، په کور کې ورته د دویم ځل لپاره بمونه خښ کړل چې وروستی چاودنه یې د رواني اونۍ په سر کې وشوه. په دغه پیښه کې د ملک نیاز د کورنۍ یو تن غړی مړ شوی او 3 تنه اولادونه یې ټپیان شوي دي.
بلخصوصا په سپین غر کې ډېره وضع خرابه ده. بیګام جګړه کې شوې ده، د دولت همکاران وژل کېږي، ولس سپین ګیرو ته ګواښ موجود دی، دولت هیڅ غاګ نه پورته کوي.
د سپین غر ولسوال قاسم خان د خلکو د ستونزې په ځای ګڼي. نوموړی وایي چې دوی نشي کولی په یوازې توګه د سپین غر ولسوالۍ یادو سیمو ته ولاړ شي.
مامن سیمه چې دا د شډل او بټن دا طرفونه نه دي، دا ټول اسی پذیر علاقې دي چې د طالبانو شتون پکې ډېر زیات دی او څوک نشي حکومت نشي کولی چې هر وخت په کمزوري طاقت باندې هغه زیات لاړ شي. او موږ په خپل هم د هغې زیاته چې پوهنه یو، نو موږ ځان په خپل هم هغه ساحې ته نشو تللی. نو دا خبره د هغې خلکو رښتیا ده. پاکستاني خو خامخا د پاکستاني دغه خلکو سره چې نه وي خو ځان چېده کېږي.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې د سپین غر او اچین ولسوالانو او همدارنګه امنیت قوماندانانو په ګډه د ننګرهار له والي نه یې غوښتنه کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. بلخوا د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه پلان لري چې د بټي کوټ په څېر نورو ولسوالیو کې هم چانیز عملیات پیل کړي. ولې د ولایتي چارواکو له وعدو سره سره د ننګرهار د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شته نامنیو ته په اندېښنه کې دي او په خبره یې چې دغو نامنیو د دوی ژوند تریخ کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دروان میلادي کال د ختمېدو په درشل کې په روسي خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې. نوموړي په پاکستان کې پروختي کارکونکو روسي حمله غندلې، د سوری په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. فریده هوټ سیفي په ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د 2012 میلادي کال د پای په خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د 28 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو هیڅ څرک نه لګیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همداشان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین د کارکونکو وژل وغندل او هغه یې ډیر ظالمانه، بې معنی او د نه بخلو وړ یو عمل وباله. د پولیو ضد کمپاین 8 تنه کارکونکي په پاکستان کې د 2 ورځو په ترڅ کې ووژل شول او فکر کیږي چې اسلامي سخت دریزي د دې وژنې مسؤول وي. بانکیمون په هغو سیمو کې چې فلسطینیان ورباندې لانجه لري، د یهودانو لخوا د ودانیو د پلان پر مسلې اندېښنه وښوده او وی ویل د اسرائیل دا اقدام دی او باثباته فلسطینی دولت د رامنځته کولو لپاره هڅې له خطر سره مخامخې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې د جګړې په ارتباط وویل د دې شخړو نظامي کېدو او بالقوه بېرحمیو ته ډېر سخت اندېښمن دی.
سوریه کال په خشونت پیل کړ او کال په جګړو کې پای ته رسوي. هر ورځ د تلفاتو شمېر زیاتیږي، میاشت په میاشت اختلافات او سیمه ایز مهاجرتونه ډیریږي. د سوریې د حکومت مخالفین سره یو ځای کیږي او زه خرابه ده. زه د جګړې پوځي کېدو او د فرقوي بېرحمیو زیاتېدو ته اندېښمن یم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو حمله په سختو الفاظو وغندله. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو 3 هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو خطر ماشومان تهدیدوي. افغانستان او نایجیریا 2 نور هېوادونه دي چې پکې پولیو په کامله توګه نه ده محو شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل
The killings of health workers in Pakistan were cruel
senseless and inexcusable.
په پاکستان کې د روغتیایي کارکونکو وژل یو ظالمانه بے مفهومه او د نه بخښلو وړ عمل دی چې زه سخت غندم. په پاکستان کې په وژل سو کسانو کې د زرګونو تنو څخه په ځنګړي توګه څو شیزې دي چې دوی د پولیو د محو کېدو هدف ته د رسیدو لپاره کار کاوه.
بان کی مون په خبری کانفرنس کې د منځنی ختیځ په اړه ویل د سخکاری چې اسرائیل او فلسطین له بل هر وخت څخه د اوسلو د 1993 کال د سولې د پریکړې لیک را پدې خو یو تر بل لري کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خبري په داسې وخت کې کړي چې به له متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړو یو اعلامیه خبره کړې ده او په هغه کې د اسرائیل د مشزاینو د جوړولو پلان غندلې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ماښام شپږ نیمې بجې دي. د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو